در برنامه بعدی با همکارم احمد تکل باشین. تکل صاحب بفرمایید.
در ازیات من نکم قدر من اوریدون که تاسو تا سلام رندکم. ده سهار اته بجی دی ده نن ورځی ده لومړی یو ساته خبرونه اوریدو ته خرغلست. په دې خبرونه کې هم طاهر روخان په تخنیکی برخه کې مرسته سره کوي. د دې خبرونه ډیره برخه د ازادۍ رادیو مجلې د 19 پروګرام لپاره ځانګړې شوی. خو په لنډه خبری برخه کې به واوري چې د افغانستان جمهوری ریاست د سولې په پروسه کې د ټولو خلکو د ګډون لپاره د یو پراخ مشورتي بورد جوړېدو خبر ورکوي. قدرمن اوریدونکو، له هر څه مخکې پام وکړئ خبرونو ته چې نوریاس نوری وړاندې کوي.
د همدې څو خبرونو سرټکی ټاکل شوی چې د افغانستان او چین ترمن نوی هوایی دهلیز نن پرانستل شي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر خبرداری ورکړ چې متحده ایالات به پر ایران دوامدار فشارونو ته تر هغو دوام ورکړي چې دا هیواد د یوه عادي هیواد په توګه چلند وکړي. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالډ ترامپ وایي ډاډه نه دی چې راتلونکې اونۍ به په پاریس کې د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره وګوري. د خبرونو تفصیل ټاکل شوی چې د افغانستان او چین ترمنځ نوی هوایی دهلیز نن پرانستل شي. د ولسمشر مرستیال ویان شاه حسین مرتضوی تیره شپه ازادي راډیو ته وویل چې ولسمشر اشرف غنی به هم د دغه هوایی دهلیز د پرانستلو په مراسمو کې ګډون وکړي. مرتضوی د دغه هوایی دهلیز په اړه نور جزئیات ورنکړل، خو له دې مخکې د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو وزارت ویاند مسافر قوقندي ازادي راډیو ته ویلي وو چې د دغه هوایی دهلیز له لارې به د افغانستان جلغوزي چین او نورو هیوادونو ته صادرېږي. د افغانستان د حکومت لخوا له نړۍ سره د سوداګرۍ د پراختیا د هڅو په ترڅ کې په تیره میزان میاشت کې له اروپایي هیوادونو سره هم یو هوایی دهلیز پرانستل شوی و. د ایمرجنسی روغتون ژمنه کړې چې د پنجشیر ولایت په ایمرجنسی زیږنتون کې د څو نویو زیږیدلو ماشومانو د مړینې علت به ډیر ژر معلوم کړي. د دغه روغتون مطبوعاتي دفتر د دوشنبې په ورځ په یوه خبره کړې خبر پاڼه کې ویلي چې داسې ښکاري چې دغه ماشومان به چې روغتیایي حالت خطرناک او د انتي بایوتیک درملو په ذریعه تر درملنې لاندې ول د عفونت له امله مړه شوي وي. د خبر پاڼې له مخې د دغې پیښې په اړه به د کابل په یوه خصوصي لابراتوار کې د میکروب پیژندلو ازموینې ترسره او نتیجه به ډیر ژر اعلان شي. دولس ماشومان د یکشنبه په ورځ د 15 ساعتونو په موده کې د پنجشیر د انابه ولسوالۍ په ایمرجنسي زیږنتون کې مړه شول. د کونړ ولایت د عامې روغتیا رئیس خبرداری ورکوي چې که د ماشومانو لپاره د ګوزن زد یا پولیو کمپاین په دې ولایت کې درست عملي نشي، د پولیو مثبتې پیښې به زیاتې شي. عزیز الرحمن ساپی له ازادي راډیو سره په خبرو کې له کورنیو وغوښتل چې تر 15 کلونو کم عمره ماشومان واکسین کړي.
په کونړ کې اوس درې د پولیو واقعیت شته دی، نو که چېرته کور په کور باندې واکسین ونشي، کمپاینونه ونشي، والدین یا مور و پلار خپله دا کومک ونکړي، مرسته ونکړي چې خپل ماشومان واکسین کړي، امکانات د دې شته دی چې دا وایرس نورم زیات شي او ډیر واقعیت نورم پیدا شي.
ښاغلی صافی زیاته کړه چې د کونړ د مرورې، نورګل، سرکانو، دانګام او څوکۍ ولسوالیو په ځینو برخو کې د دولت وسلوال مخالفان د دغه کمپاین د عملي کېدو خندي. د ماشومانو د ګوزن یا پولیو ضد د واکسین دغه فرعي کمپاین د کونړ په ګډون د افغانستان په 13 ولایتونو کې پرون پیل شو. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت ویلي چې د دغه کمپاین په ترڅ کې به 5,300,000 ماشومان واکسین شي. خبرونه له ازادي راډیو اورې. د همدې سیمې او نړۍ څو خبرونه. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر خبرداری ورکړ چې متحده ایالات به پر ایران دوامداره فشارونو ته تر هغو دوام ورکړي چې دا هیواد د یوه عادي هیواد په توګه چلند وکړي. مایک پومپیو وویل دغه نوي بندیزونه به ډیر اغیزمن وي. مایک پومپیو دغه څرګندونې د دوشنبې په ورځ څو ساعته وروسته له هغې وکړې چې واشنګټن پر ایران نوي بندیزونه ولګول. په دغو بندیزونو کې د ایران د اقتصاد مهم سکتورونه په نښه شوي دي. ایران دغه بندیزونه چې د دې هیواد د انرژۍ، ترانسپورټ، کښتۍ جوړولو او مالي سکتورونه په نښه شوي، غیر قانوني او د ملګرو ملتونو د امنیت شورا له پریکړه لیکونو څخه سرغړونه بللې او له ملګرو ملتونو یې غوښتي دي چې متحده ایالات مسؤول وبولي. ایرانی چارواکو مخکې ویلي وو چې ایران به د امریکا د دغو بندیزونو په وړاندې ودرېږي. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالد ترامپ وایي ډاډه نه دی چې راتلونکي اونۍ به په پاریس کې د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره وګوري. ترامپ د دوشنبې په ورځ په مریلند ایالت کې په یوه پوځي هوایي اډه کې خبرلانو ته وویل چې موږ تر اوسه د خبرو اجنډا نه ده ترتیب کړې او نه پوهیږو چې پاریس په د خبرو لپاره مناسب ځای وي او که نه. ترامپ زیاته کړه ډاډه نه دی چې دوی دواړه به په پاریس کې سره وګوري. په پام کې وه چې ترامپ او پوتین د نومبر په یولسمه په پاریس کې د اولې نړیوالې جګړې د پای سیدو د اسلامي کلیزې په مناسبت د مراسمو په حاشیه کې دغه کتنه ترسره کړي. د ترامپ د ملي امنیت سلاکار جان بولټن تیره میاشت ویلي چې د پاریس کتنه به مختصره او پکې به پر عمومي مسایلو خبرې وشي. مرستندویه ډلو د دوشنبې په ورځ وویل چې د یمن د بندري ښار هدیده په جنوبي لمنو کې په زرګونو ملکي وګړي بند پاتې دي. دغه خبر په داسې وخت کې ورکول کیږي چې د سعودي عربستان په مشرۍ ایتلافي ځواکونو چې د حوثي یاغیانو پر ضد جګړه مخته وړي د جګړو لمن د هدیده ښار ته غځولې ده. د ناروې د کډوالو شورا وویل چې وروستۍ څلور ورځې د ولسي وګړو لپاره ډېرې سختې ورځې وې. د دغه شورا په وینا هوایي بریدونه زیات شوي چې خلک ډېر ورخطا کړي دي. د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ساتنې ادارې هم په سیمه کې د ماشومانو د ناوړه وضعیت په اړه اندېښنه څرګنده کړې ده. د راپورونو له مخې ایتلافي ځواکونو په وروستیو ورځو کې په زرګونو ځواکونه د هدیده پر مرکز د حملې لپاره ځای په ځای کړي دي. ملګرو ملتونو ویلي چې که پر هدیده ښار چې په سلو کې اتیا خوراکي او د اړتیا وړ نور مواد ورڅخه یمن ته واردېږي حمله وشي، نو ورسره به د لوږې خطر لا زیات شي.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. ازادۍ راډیو په منځنۍ څپه 12.9 په ټول افغانستان کې او د اف ام په 0.15 څپه په پلازمینه کابل او لویو ښارونو کې خپرېږي. لکه څنګه چې مخکې هم یادونه وشوه، قدرمنو اوریدونکو، د دې خپرونې په زیاته برخه کې د ازادۍ راډیوي مجلې اونیس پروګرام چې د ادبي او فرهنګي مسایلو په اړه بحثونه پکې شامل دي ځانګړې شوې ده. خو له هغه مخکې لنډه خبری برخه ده تاسو ته وړاندې کیږي. په مکړی لومړی مطلب ته، د افغانستان جمهوری ریاست د سولې په پروسه کې د ټولنې د مختلفو قشرونو د ونډې اخیستو لپاره د سولې د یو پراخ مشورتي بورډ د جوړېدو خبر ورکوي. د ولسمشر مرستیال ویان شاه حسین مرتضوی ازادۍ راډیو ته وویل چې حکومت دا اقدام د دې لپاره کوي چې د سولې پروسه چټک کړي. د ښاغلي مرتضوی په وینا د دې بورډ له غړو څخه به وروسته له طالبانو سره د حکومت د مخامخ خبرو د پیل لپاره د مرکچی پلاوی استازي ټاکل کیږي. په دې اړه تفصیل د نوریاس نوري په راپور کې واورئ.
د افغانستان جمهوری ریاست د سولې د بهیر د ګړندي کېدو لپاره د سولې په اړه د یو پراخ مشورتي بورډ د جوړېدو خبر ورکوي. ولسمشر مرستیال ویان شاه حسین مرتضوی تیره شپه ازادي راډیو ته وویل چې اشرف غنی دوشنبه د ویډیو کانفرنس لارې د افغانستان د عالمانو او سولې د شوراګانو، د ښځو د چارو، د دولتي پوهنتونونو او د بشر د حقوقو د رئیسانو په ګډون د افغانستان د څلور د ولایتونو له ملکي او پوځي مسؤلینو سره د دغه ملي مشورتي بورډ د جوړېدو په اړه خبرې وکړې.
هدف از صحبت ای بود که چون ما به پروسه صلح
د دې خبرو هدف دا و چې د دې لپاره چې موږ د سولې پروسه لا ګړندې کوو، دې ته اړتیا ده چې د دغو خبرو لپاره یو پراخ او جامع ترکیب موجود وي. په هغه کې د افغانستان د څلور دشو ولایتونو استازي شامل وي چې دغه استازي هم په هر ولایت کې له مختلفو قشرونو سره د سلام مشورو له مخې ټاکل کیږي. دغه استازي به کابل ته راځي او د حکومت له تخنیکي ټیم سره به په ګډه کار کوي او د سولې په خبرو کې به دوی د افغانستان د خلکو استازیتوب کوي. خاغلی مرتضوی زیاته کړه چې په پام کې ده د سولې په دغه مشورتي بورډ کې وروسته د سیاسي ګوندونو د مدني ټولنې استازي خزي او یو شمیر نور څیرې هم شامل شي. د افغانستان جمهوری ریاست په داسې حال کې د سولې په اړه د پراخ ملي مشورتي بورډ جوړېدو خبر ورکوي چې د افغانستان د سولې او پخلاینې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد په دې وروستیو کې په کابل کې له افغان چارواکو او په قطر کې د طالبانو له استازو سره له خبرو وروسته وویل چې دواړه لوري دې ته اړتیا لري چې د مخامخ خبرو د پیلېدو لپاره جامع مرکچي ټیمونه جوړ کړي. د سیاسي چارو کارپو حاجی داود هم د حکومت دغه نوی اقدام د همدې هڅو یوه برخه بولي او زیاتوي چې د افغانستان د سولې عالي شورا نشو کولی چې دغه پروسه مخته یوسي.
زه فکر کوم دغه لیزل چې وس ولسمشر رواني کړی دی د پدی هاندې چې دوی باید یو تیارې ولري لکه څنګه چې خاغلی خلیزات ورته اشاره کړی و. یعنی اواز د سولې علي شورا په اواز د دول سره دغه مذاکرات مخ کې وړي نشي. دا خاص یو ډول غواړي چې نړیواله ټولنه ته په دې ربه امریکا ته دسی وخی چې موږ هم یو ډول افغانان چې هغه د څلور دیش ولایتونو نه د ټول اساسي توپ کوي هغه مذاکرات ته مارچ کوي چې هغه په اینده کې د سولې مذاکرات مخ کې وي.
د افغانستان جمهوریت ریاست وایي چې ولسمشر د ولایتونو له مسولینو سره په خبرو کې وویل چې د ټولو ولایتونو استازي باید په دې پروسه کې شامل وي ځکه د پوینا سوله په رڼایي کې ترسره کیږي. ولسمشر د غراز له مسولینو وغوښتل چې تر درې ورځو پورې د خپل استازي ورمعرفي کړي.
پی یو استودیو
غرمنۍ خبری خبرونه ل آزادی رادیو
زموږ غاګل آزادی رادیو اوري قدرمن اوریدونکو اوس هم د لویدیز په مطبوعاتو کې د افغانستان په اړه د خبرو شویو مطالبو مخکتنه چې ملالۍ بشیر چمتو کړي.
تایم مجلې په غزنی ولایت کې د طالبانو هغه حمله ته کتلی چې پکښې ديار لست سرتیری او پولیس وژل شول. د دوشنبه په ورځ طالبانو په غزنی ولایت کې د افغان پاوز او پولیسو پر نوې جوړه سوې پوستي حمله وکړه. د چارواکو په وینا په دې حمله کې ديار لست سرتیری او پولیس وژل شول. مقاله یادونه کوي چې سیمه ته نوې ځواکونه ولېږل شول خو پر لار د غزنی ولایت په خوږیانی ولسوالۍ کې نورې حمله وسوي. مقاله لیکي چې دا حمله په داسې حال کې ده چې وسلوالو طالبانو د افغانستان شاوخوا نیمایم ځکه تر خپل کنټرول لاندې کړي او د غډله نیمایي حمله پر افغان امنیتي ځواکونو کوي. تایم مجلې د غزنی ولایت د ویاند عارف نوري له قوله لیکلي چې و سرتیری او شپږ پولیس وژل شول. څلور نور سرتیری سهار وختي پر پوسټه په حمله کې ټپیان شول. د ویاند په وینا په دې نشته کې شپږ سختري وژل شوی او لس نور ټپیان شوی دي. مقاله یادونه کوي چې تر دې مخکې هم په اگست میاشت کې د غزنی ولایت پر مرکز وسلوالو طالبانو حمله کړې وه او سلګونو کسان یې خپل کورو پرې شوډو ته اړ کړي وو. په هغه حمله کې یو سلوشل افغان امنیتي سرتیری او ملکیان وژل شوی وو. د افغان چارواکو په وینا په هغه نشته کې د بهرنیانو په ګډون 200 سختري دي وژل شوی. مقاله دونه کوي چې له څلور درش ولایتونو څخه غزنی یوازینی ولایت دی چې پکښې د امنیتي ستونزو له کبله د ولسي جرګې انتخابات ونسول. په دې ولایت کې انتخابات د یو کال لپاره ځنډول شوي دي. انډیپندنت ورځپاڼې بیا د امریکا د یوټا ایالت شاروال په اړه لیکلي چې په پوځ کې هم خدمت کاوه او په افغانستان کې د هغه افغان سرتیري په لاس وژل شو چې د روزه برنت ټیلر د شنبه په ورځ په دزو وجل سو او یو بل امریکایي نظامي چې نوم یې نه دی خپور سوی په دې حمله کې ټپي سوی. ناټو په یو اعلامیه کې ویلي چې افغان ځواکونو حمله کوونکی وژلې دی. مقاله لیکي د امریکا دفاع وزارت تایید کړه چې د دې پیښې په اړه تحقیقات پیل کړي دي خو نور جزئیات نه دی ورکړي. ټیلر په 2013 کال کې د شمالي اوګدن د شاروال په توګه انتخاب سو او ټاکل شوی و په راتلونکي جنوري میاشت کې خپل دندې ته ستونسي. د په عراق کې د امریکا له پوت سره دوه دورې خدمت کړي وو او دای په افغانستان کې د خدمت وهمه دوره و چې تر بشپړې دوه مخکې وژل سو.
زموږ غږ له آزادۍ رادیو اوري.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 1313 شمیرې لارې آزادۍ رادیو ته راستولې دي.
عبدالواحد مدقق له لوګر ولایت څخه په خپل سمس کې لیکي حکومت باید د ژمي په موسم کې له بیوزلو خلکو سره د یخي هوا په مقابل کې او همدارز د خوراکي توکو مرسته وکي. ملا میراجان د فرا ولایت څخه لیکي موږ ټول ولسمشر اشرف غنی څخه د فرا ولایت د بخش آباد بند غواړو. شکیب سادات لیکي چې د زابل ولایت په زابل ولایت کې بیلابیلې مخابراتي شبکې په مختلفو پلمو د مشتریانو له کریډټ څخه اغلا کوي. هیله ده چې مسؤول کسان ځانونه ناګومانه او بې ګناه ونه بولي. د پکتیا د څمکنیو ولسوالۍ څخه سمیع الله حلیمي تندر لیکي ولسمشر اشرف غنی په هیواد کې د څوارلس پاسو ښوونکو لپاره د لیسانس زمینه باید برابره کړي او په هیواد کې د ښوونکو معاشونه زیات کړي. په اوسني معاش د یوه کور ګزاره نه کیږي. ازادي راديو خبرونه اوري قدر من اوريدونکو او اوس د خبرونه په ورستي برخه کې د ازادي راديو مجله 19 پروگرام اوري.
ازادي راديوي مجله د هنر فرهنګ او ادب انزور
د ازادي رادیوي مجلې درنو اوریدونکو سلامونه او خې چارې د رادیوي مجلې د یوې بلې غنې اوریدو ته موزه محبوب شاه محبوب هرکلی کوم. د رادیوي مجلې نننې غنمو په شمیر هنري او ادبي مسایلو راخکولې کړې ده. د تیرې اونۍ د فرهنګي خبرونو سربېره مو په غزنی کې د لرغونو مینارونو د اوسنی وضعیت په اړه راپور برابر کړي.
متاسفانه دا مینارونه خو تاریخي ابدات دي او اوس اطلاعات پر هم هیڅ توجه نه ورته کړي. ګوره
په هنر جاچ کې انور وفا سمندر د مینی هنر او تخلیق په اړیکو غږیږي.
یو مخ خالص مینه ده بې له دې چې څو غوړ دې هیڅ پټنډ نه دی نوښته چې ته مجبورې چې دې مینه دې ستر سلطان لپاره به څه کوي هیڅ نه دی ویل.
په فنکار برخه کې لا ځوان هنرمند علي بابا خان سره د هغه په هنر غږیدلی یو.
کلمه مسلمان یا مامنن کې د قران یا مادلوي الله بنده یا مامنن کې د هغه ما د فورې نه پیدا یا ما بچ
پزر پانه کې به لند کیسه مور او لیو واوري
ته په داسې قوم کې پیدا شوه یی چی بی ټوپک یې گزارنه کیږي دوی په خپل خادي کې ټوپک شریکوي.
په ادب جام کې به د پښتو ادبي تاریخ د منځنۍ دورې شاعر علي محمد مخلص احوال واوري.
دا وحدت په مثال بیخ کثرت خاخونه دی و میوه په خا او د بل خان ده.
او په ورخمین خیال کې به د کک او زرینی منظومی 15 سرود واوري.
د ژوندون څخه مې یو مخ زړګی تور دی ما د جنگ په باټو مننګ وګوره ما ته نوم د خزه ما اخله په ژبه زه د خپل روح په توپان کې داسې ګیریم.
ازادي رادیوي مجله د هنر فرهنګ او ادب انزور
د اکتوبر 1 د پښتو ادب د اسمان د دوو زلاند ستورو پوهاند رسول امین د مړینی نهم تلین او د انقلابی شاعر ملنګ جان د مړینی شپیتم تلین پوره کیږي. پوهاند امین د پښتو ادبیاتو په برخه کې هغه نوم دی چې تر ډیره به ژوندی وي. نوموړی د محمد امین خان زوی په 1943 کال د کونړ ولایت د وټپور په کلی کې زیږیدلی او د 2009 کال د اکتوبر په 1 په آسترالیا کې وفات شوی دی. خغلی پوهاند رسول امین لمړنۍ زکړې په افغانستان کې ترسره کړې او د لوړو زکړو لپاره پیښور ته تللې. په یو کال کې د انګریزي او اردو ژبې کورسونه تعقیب کړې او منځنۍ زکړې د فارورډ سکول اینڈ کالج تعلیمي موسې کې ترسره کړې دي. خغلی رسول امین د لوړو زکړو لپاره په 1999 کال د پیښور اسلامي کالج کې شامل شو چې لمړی لیسانس او بیا یې په 1945 کال د نوموړي پوهنتون څخه د ماسترۍ سند هم ترلاسه کړ. نوموړي د کابل پوهنتون د استاد د وفا مرکز د مشر او د پوهنې د وزیر په توګه دندې ترسره کړي. د پښتو ژبې ولسی شاعر ارواښاد ملنګ جان چې د ننګرهار ولایت اوسیدونکی و د پښتو ژبې د وطنپاله پښتونپاله او ریالست شاعر په توګه یادولی شو. څو چې د وطنپالنې په نوم احساس په افغانانو کې موجود وي او تر څو چې پښتو او پښتانه ژوندي وي ملنګ جان د دغه تلپاتو وطني ترانو او بې ساره حماسو خلقون کې شاعر به هم ژوندی وي یادیږي به او نمانځنه به کیږي. د رادیوي مجلې نننې غڼه د ارواښاد پوهاند رسول امین او په وطن مین شاعر ارواښاد ملنګ جان روحونو ته ډالۍ کوو او پیل د ارواښاد ملنګ جان په دغو بیتونو کوو. زما ځواني ډول کوي د پښتونواله سره زه په پښتو او پښتونواله باندې سر ورکوم. زما خټلم د کړي د غیرت په بو بې همتی لازمه نه د زما لشان سره د وطن مینه میرودلې د مور په شیدو اوس یې خدمت ته يم حاضر لټینګی مان سره د غیرت تورمی نیولې د پخپلو وګو د سربازۍ میدان لوړم تور لزان سره روح می پتن کې اسوده وي استقلال سره زما ځواني ډول کوي د پښتونواله سره. اوس لا نوریه جبار خیل څخه د دیونی فرهنګي خبرونه اورو.
اسلامي هیوادونو د ځوانانو کانفرنس به په افغانستان کې جوړ شي. د اطلاعات او فرهنګ وزارت د ځوانانو چارو مین ډاکټر کمال سعادت وایي چې د اسلامي هیوادونو د ځوانانو راتلونکي کانفرنس به په افغانستان کې جوړ شي. د ځوانانو چارو مین وایي چې د اسلامي هیوادونو د ځوانانو کانفرنس د سعودي عربستان، ازبکستان او ترکیه په ګډون په یو شمیر اسلامي هیوادونو کې جوړ شوی دی او راتلونکي کانفرنس به په افغانستان کې جوړ شي. د اسلامي هیوادونو د ځوانانو کانفرنس په ورستیو وختونو کې د نړۍ د 95 اسلامي هیوادونو د 195 تنو استادو په ګډون په ترکیه کې جوړ او د ځوانانو د حالت او د دغو هیوادونو د ځوانانو ترمنځ د همکاریو د زمینو د برابرولو په باب خبرې اترې وشوي. د ننګرهار په یو تاریخي غونډه کې د اطلاعات او فرهنګ وزارت کیندنی پیل شوې. د سبزاباد غونډه د جلال آباد ښار په مربوطاتو کې موقعیت لري او د لرغون پوهانو د سرګندونو لمخي د زاړه ښار یو برخه تر خاورو لاندې ده. تر اوسه پورې د دغه غونډې او په هغې کې د پاتشو آثارو لرغونتیا معلومه نه ده، خو د اطلاعات او فرهنګ وزارت لرغون پوهان هیله لري چې کیندنو او د آثارو د راسپړلو او را ایستلو په بهیر کې په دې برخه کې زیات معلومات ترلاسه کړي. د اطلاعات او فرهنګ وزارت فرهنګي معین پوهان محمد رسول باوري د جلال آباد ښار د سبزاباد په تاریخي غونډه کې د کیندنو د پیل په وخت کې وویل دا ښایي د سبزاباد په غونډه کې زموږ د لرغون پوهانو کیندنې کلونه کلونه دوام ومومي، خو موږ له هغې څخه د سترو تاریخي خزانو د ترلاسه کولو هوډ لرو. په لومړي ګام کې د لرغون پوهانو کیندنې به 2 میاشتې دوام ومومي. په غزنی ولایت کې د کثافاتو د کانال د کیندلو په وخت کې لس لرغونی آثار ترلاسه شول. د غزنی د اطلاعات او فرهنګ رئیس بشیر محمدی وویل چې دغه آثار له 3 تر 10 مترو ژوروالی څخه وموندل شول. محمدی وویل چې زیاتره دغه آثار شمدانی او بارودانی دي او له تاریخي نظر څخه په اسلامي دورې پورې اړوند دي. د وویل چې دغه آثار هغه وخت ترلاسه شول چې د غزنی ښاروالۍ کارکونکو د غزنی ښار د بازازې په سیمه کې د کثافاتو د یو کانال د کیندلو په حال کې وو. د غزنی د اطلاعات او فرهنګ رئیس وایي چې د دغو لرغونو آثارو 2 قلمه غلا شوي او پولیسو په دې اړوند په تحقیقات پیل کړي دي او ډاډ یې ورکړی چې ډیر ژر به یې ترلاسه کړي.
د غزنی منارونه چې سلګونه کاله تاریخي قدامت لري اوس د ځوانانو د تفریح ترڅنګ د ماشومانو د لوبو او د معتادینو د نشي کولو په ځایونو بدل شوي دي. دغه منارونو حالت ورسره سربلی خرابېږي. په غزنی کې د اطلاعات او فرهنګ رئیس د ستونزې مني، خو وایي چې ډیر ژر به دغه منارونو ترڅنګ په څو نورو تاریخي ځایونو دیوال راټاو شي او له هر ډول تخریب څخه به یې په امان کړي. له غزنی څخه زموږ همکار حبیب الرحمن تاثیر د دغه منارونو په اړه راپور برابر کړي.
د غزنی اوسیدونکو وای د غزنی منارونه چې سلګونه کلونه تاریخي قدامت لري وسته ځوانانو د تفریح ترڅنګ د ماشومانو د لوبو او د متادینو د نشې کولو په ځایونو بدل سوی دی. دوی وایي که دولت خوندیتوب ته پاملرنه ونه کړي لري نه ده چې لمنځه ولاړ سي. مرتضی وردګن ورانډړ او عبدالباری حمیدی ازادي راډیو ته وویل حالت یو ورځ تر بلې خرابېږي، خو په غزنی کې د اطلاعات او فرهنګ ریاست ورته ښه اړولې ده.
که غزنی له نورو ولایتو موږ مهم وګڼو، د مهمتوب یو علت به همدا تاریخي آثار او تاریخي ابدات وي چې له بده مرغه هیڅ توجه نه ده ورته شوي.
متاسفانه چې دا منارونه ښه تاریخي ابدات دي او اوس اطلاعات فرهنګ هیڅ توجه نه ده ورته کړې. ګوره هغه پورته دومره وران شوی ده او هیڅ بیا جوړ شوی هم نه ده.
دا د موسی خان اکبرزاده په وخت کې ترمیم سو، جوړ سو، مصارف یې وسو، اوس بیرته ګډ شوي دي. بس همداسې پات دی، ورستر بلې خرابېږي، الکان لوبې پکې کوي، تریاکیانه ترازی خپل چرسو تریاکو دا شیان پکې کوي.
په غزنی کې د اطلاعات او فرهنګ رئیس بشیر محمدی هم دا ستون زمانی خوایي ډېر ژر به د دغه منارونو تر څنګ په څو نورو تاریخي ابدو دیوالونه راتاو او له هر ډول تخریب څخه به یې پامان کړي.
د منارو تر څنګ قصر چلته موجود دی، د شریف خان مقبره هلته موجوده ده، د سلطان سبکتګین مزار هلته موجود دی. د دې لپاره موږ 5.5 متره یو دیوار پروژه منظور کړي. پر دې ټولو موږ دیوار تاوو.
دغه منارنه چې ویل کېږي له دریو څخه دوه برخې نړېدلې او په بیلابیلو دورو کې بیرته ترمیم سوي دي. نو صدیق زین، اختر محمد او بریالی جلال زای وایي هره جمعه ورته راځي. سیمه یې ښکلې، موقعیت یې زړه راښکونکی او جوړښت یې خوندور دی.
دوی یو یې دغه د یو مینار چې د تقریبا 25 متره ارتفاع جګوالی لري، او هغه بل مینار چې مخامخ ښکاري لږ لرې دی له موږ تاسې نه، هغه 40 متره ارتفاع لري. نو دا په اوس وخت کې د غزنی د خلکو لپاره د دوی د شاوخوا د چر اطراف د یو میله ځای باندې بدل شوی دی.
ترمیم یې اوس داسې ناجزه ترمیم اوس کندا ډېر ښایسته جوړ و، د غونه نور ګډ شوي دي. دا کنی دا 155 متره لوړ و. په اول قدم کې باید ساتنه وشي ځکه چې دا تاریخي آثار دي، او دا خو زموږ د وطن یو ډېر یعنې داسې یو شی دی چې موږ ټول دغه باندې ویاړو.
جالب ماده دا و چې دا ډېر کلونه پخوا جوړ شوی دی او ډېر منظم جوړ شوی دی. هغه وخت کې دومره منظمه معماري او تروسم پی سوچ کوم چې دا به څنګه ورختلی او دا به جوړ کړی کنه. نو دا راته جالب ده، په ټوله کې دغه سیمه راته جالبه ده. هغه وخت کې ممکن دلته څه نه و، دې څنګه دا ځای ورته انتخاب کړی، داسې ځای چې په ښار ټول تیر ښکاری.
بریالی جلالزی او جمیل وقار دغه مینارنه په اقتصادي توګه ښه سرچینه ګڼي او وایي د اطلاعاتو او فرهنګ ریاست هم په دغه مینارونو پیسې وګټي او هم دې تاریخي قدامت خلکو ته ور وپیژني.
دا صحیح ده چې دلته اغست منارونه شته دي، دا تخریب شوي دي او د دولت باید دې ساتنه وکړي. خو یو بل اړخ ډېر مهم اړخ یې دا ده چې دوی باید له دې څخه اقتصادي ګټه هم پورته کړي. لکه مثال په مزار کې چې د نوروز میله ده، دغسې یو میله ورته جوړ شي چې د ولایت د اقتصادي ودې دپاره به دا کومک وکړي.
د دې تر څنګ سي دا یو ډېر ښه اقتصادي سرچینه کېدای شي، غزنی ولایت له اقتصادي اړخه یو څه عاید ورته راسي. بله ښه خبره دا سی موږ دلته د غزنی په تاریخ، د غزنویانو په امپراتورۍ، په هغه پاچاهۍ باندې لا حداقل د دغو منارونو په هغه چې دومره دنګ دنګ ولاړ دي په ویلتونو باندې نه پوهېږو چې دا څه معنا چې دوی دلته منارونه جوړ کړي دي.
د غزنی منارونه د غزنی ښار ختیځ لور ته د روضې کلي سره په یو کیلومترۍ کې موقعیت لري چې د غزنویانو د دورې د ساختماني هنر، انجینري او معماری یو شاهکار ګڼل کېږي. دغه منارونه له پخو خښتو په داسې حال کې جوړ شوي دي چې هر خښته یې په نازک او نفیس ډول د منار په دیوالونو کې چسپول سوې ده.
مینه د ژوند د پایښت او ذهني سکون لپاره یو اړین عمل دی. خای په الفاظو یې بیانول ستونزمن وي، خو مینه له هنر او تخلیق سره ځانګړې او مستقیم اړیکه لري. دا چې دا اړیکه څه ډول پاللې او غښتلې کولای شو، په نننی هنر جاج کې مو له لیکوال او شاعر انور وفا سمندر سره پرې خبرې کړې.
هنر جاج
استاد، اکثر خلکو سره پوښتنه هم دی او موږ یې اورم، د مینه یعنی څه؟
مینه یوه لغت څخه ده چې د دې لپاره تعریف ټاکل ډیر سخت کار ده، ځکه مینه هر ډول تعریف چې ورته غوره کړي هغه تعریف ماتوي، ځکه چې مینه نه تمامه ده. ټوله هستی چې زه ګورم د مینې تجسمې ګورم. شپه چې که په بام پروت وم، کله چې اسمان ته ګورم، نو ټول ستوري راته د یوې ازلي و ابدي مینې ژوندی تجسم ښکاري. کله چې په پسرلي کې د سیند خوا ته ځم، د سیند نغمه اورم، نو دا راته د مینې تجسم شي. کله چې د یو شپون شاته د پسو د وریو رمه ګورم او د هغوی بې متنه موسیقي اورم، دارته یې مینې او تجسم سي. هر خواته موږ او تاسو چې هر چیرته زو، هر خواته اوړو، موږ کولای شو چې د مینې ژوندۍ ژوندۍ تعریفونه وو، ځکه نو ستونزمنده ده. خو بیا هم له دې ټولو خبرو سره یو لرغونی عارف ته ربازار تارس میگی، د یو ډیر جالب تعریف را نکړل دی مینې. دی وای مینه د مینې ورکړه، مینه د مینې ورکړه ده. دی وایي د دې لپاره چې مینه ترلاسه کړي نو مینه وکړه. او رښتیا هم دا خبره کله چې زه کوم چې دې په خاطر چې مینه ترلاسه کړي نو مینه وکړه، شا ډېر کسان وایي ورور دا باندې خو زه پوهېږم، دا خبره خو مام کولای سو ته خجالت نه باسي دا دا ما ویل ته په خدات څخه زوره وره خبره وکي خو راسه دا دی حقیقت دی حقیقت زده کړه چې انسان ته ستونز مناسبه ده ځکه دا چې انسان حقیقت ذهني کړی ده کنه حقیقت دومره ساده ده ګورې راسه دی هستۍ څښتن ته ماته د کوم ضرورت له مخې د کوم مجبوریت له مخې د کوم امر او فرمان له مخې ژوند راک محبوب شاه محبوب ته د کومې اړتیا د کوم ضرورت له مخې ژوند ورک دا د ادبیاتو ستړي ورکړه دا پوهه ورک څه اړتیا لري ټول دنیا دې په خدای کړنوي هیڅ دې نه وای په خدای به څه وای ګورې یو مخ مینه ده یو مخ خالص مینه ده بیل دې چې څو غوړ دې هیڅ چا پټنده نه دی نوښته چې ته مجبورې چې دې مینه دې ستر سلطان لپاره به څه کوي هیڅ نه دی ویلې ولی ځکه مونږ ته دومره ازادي راکړې ده د مونږ فردیت دومره زلولای ده او د مونږ فردیت دونه ارزښت ورکړی ده چې نه مونږ باید خپل دغه ویښې ته ورسیږو چې مونږ باید مینه وکړو ځکه زه د مینې یو ژوندی څلی یم نو دغه څلی باید څه ووایي په دغه څلي کې باید د څه شي ښکلا ولیدل شي له دغه څلي نه باید د کومې د ساز الې نغمه پورته شي پرته له مینې نه بل هیڅکه نشته ځکه ده چې زه وایم چې مینه یعنې د مینې ورکړه
ما سره پوښتنه دلته دا ده استاده چې مینه او هنر د دوی ترمنځ اړیکه څنګه قائمېدای شي
ګوري هنر تاریخ په سیبیا نه ګورم خو د هنر لپاره یا په هنري اثر کې هر څوک چې یو څه لټوي هغه د تازه والی ده د تازه والی خلق د تازه والی پنځول پرته له مینې نه هیڅ کار نشي کېدلی یو کوچنۍ پیغله چې شاید هم الف او بای نه وزده فقط ژبه د معاورې ژبه زده ده ټول عمر یې هم د اوښ پشا یا د پوښ پشې یا په دې ورې پرمو پشې په تکې تېر شوی خو هغه څه چې د لنډۍ په نامه مونږ ته راپرېښي دي د دنیا اکاډمیک شاعران مثال نشي وړاندې کولی او د کومې انرژي ده چې په دې لنډۍ واوښتله دا پرته له مینې نه بل هیڅ شی نه مینه د تخلیق لپاره خام ماده ده مینه هر څوک لري که شمس مولانا نه وای پیدا کړی شاید شمس به پټ پاتې و خو که مولانا شمس نه درلودلی مولانا به یو د مدرسو مدرس پاتې و په زرهاو شاګردان به یې درلودل او نور به هیڅ نه و خو هغه مرګ هغه ذهني و جسمی مرګ چې مولانا د شانس په پیدا کولو سره تجربه کړ د ته داسې ژوند ورک چې مولانا له زرو کلو وروسته هم له زرهاو کلو وروسته به هم د یو ژوندي متن په توګه د یو ژوندي شعر په توګه د شی د عشق د تازه چغې په توګه لوستل کېږي
استاد څنګه کولای شو چې په داسې وی ټولنه کې چلته مینې ته په بده کتل کېږي او مینه حتی د مینې کلمه خلق ډیر په شوندو نه راودي په دغه شانټولنه کې خپل مینه په ادبیاتو کې راخکار کو او دومره لوی جرأت کو آیا مستونزمنه بنوي
د دې لپاره چې هر وګړي ته دا ساده شي او اسانه شي چې دغه دودیز شرم دوی چې دی دودی ځانانې په شکل د ته پاتې ده او دوی هم مجبور ده چې بل نسل ته د امانت ولیکدی دې په خاطر چې له دغه سره اسانه حساب تسبیح کا هغه ده په هر هغه کار کې چې د بل انسان تاوان نه وي تی باید ولی ونه کی زه له دغه ودانې دی باندې وځم نه نسران ګلانو ګل بوټه ده دلته یو ګل د پدی باندې مو چې نه اسه زه دې ته په خوږه نظر ګورم ما دې دنیا کوم ځای ورانه کړ زه د شپې څلسم سپوږمۍ ته راوزم په یو نیمه نظر ورته
یعنی دا د مینی پولی باید تعریف شي
دا په دې کې څه تاوان مزه ستون وایم دا چې انسان باید ومني هغه څه چې د زړه غواړي وی وایي اظهار کا په هغه کې د هیڅ شرم نه کوي. د مینې ترلاسه کول د مینې په کولو کې دي چې مینه دې وکړه مینه درته راګرځي. نو موږ چې هر یو مینه غواړو باید دغه قاعدې ته غاړه کېږدو او دا قاعده خدایي ده. ځکه نو زه د دې باندې ډېر ټینګار کوم او د مینې اکاډمۍ په بحثونو کې ډېره دا خبره راځي چې مینه وکړي چې مینه ترلاسه کړي.
ډېره مننه. خیر اوس
ځوان سندرغاړی علي بابا خان چې د خیبر پښتونخوا له 400 سره تعلق لري په انجینرۍ کې ماسټری کړي او اوس د پی ایچ ډی ډیګري په مطالعاتو بوخت دی. نوموړی په دې وروستیو کې په ځانګړو طرزونو او په غږیزه او انځوریزه بڼه په سندرو ویلو مشهور شوی او د پښتون موسیقي با ذوق مینوالو دغه سندرې خوښي کړي دي. په نننی فنکار برخه کې د ازادي راډیو د مشال څنګه خبريال باز محمد عابد له علي بابا خان سره د هغه په هنري هلو زلو مرکه کړي. په ګډه اورو
فنکار.
مسلمان یا مامن ان کے دا قرآن یا مادلوی اللہ بندہ یا مامن ان کے دا حغی ما دا فوری نا پیدا یا ما بچے زدہ ہوا یا ما
زد سمر قیمتی ما
علی بابا خان تاسی دیو ځوان هنرمند په توګه میدان ته راووتې او په لږ وخت کې مو په بازوکو او اوریدونکو باندې ځانو منلو د دراس په سکه دی.
کم یو فن چې کیږي یو فن سره فکر یو ځای شي نو هغه فن یو په دوش لکه جدت. هر یو فن کې چې جدت راشي نو هغه ډېر خلق خوښي او زړونه ګټي. یو کار خدا دی چې ما په موسیقۍ کې جدت را پیدا کړی. دویمه خبره دا ده چې ما سره یو فکر دی لکه علی بابا خان سندرغالی سری سری یو لوړ فکر لري. هغه فکر د چا فکر دی؟ د باچا خان فکر دی، د انقلاب فکر دی. نو دغه فکر باندې زه راغلل او ما د هغه خلکو زړونه وګټل چې کوم خلک د پښتو موسیقۍ نه ډډه کړې وه. ځکه چې پښتو موسیقۍ هم یو ردم دی، هم یو ټون یو، او دغه خلکو اورېدلو خلک ته تنګ شي وو. پښتو موسیقي ډېره پخکته روانه وه. ما داسې انداز را اوچت کړلو چې هغه انداز په لومړي ځل پښتنو اورېدلو.
تاسې د جدت خبره کوئ، واقعیت دا دی چې ستاسې سندرې ستاسې هنر له جدت او نویوالي نه ډک دی. په لومړي ځل زه دې ته متوجه کېږم یا بازوق اورېدونکي دې ته متوجه کېږي چې د شرقي او غربي موسیقۍ د ګډ امتزاج سره سوپیانه رنګونه او اندازونه ګډول دا واقعا جدت دی. دا راته ووایه چې دا فکر در سره څنګه پیدا شو؟
چې انسان د انقلاب خبرې کوي نو هغه به خامخا داسې څه کوي چې هغه چا نه وي کړی. نو زه هم یو انسان یم، زه هم سندره اورم. نو همدغه فکر ما وي چې یاره د دې نه زه تنګ شوم، دا خلک به ته څومره تنګي. چې زه څوک فالو کوم، علي عظمت یو لوی راک آرټسټ، هغه کمال دا کړی دی چې هغه ډېر ښکلی انداز سره کمالات کړي دي په موسیقۍ کې. بیا زما دا فکر و چې موږ که داسې یو کې چې راک اینڈ رول سره صوفي او زه تا به څنګه جانرې جوړي. لکه د موسیقۍ ډېر زیات شاخونه دي، ډېرې لارې دي. لکه صوفي بله یو لاره ده او راک اینڈ رول یو بله لاره ده. نو د دې انټروډکشن په پښتون میوزیک انډسټری کې علي بابا خان کې خود او دغه زما هغه لیونتوب دی د موسیقۍ لپاره چې داسې یو جانر یم خوښه کړله چې هغه تر اوسه پورې په پښتون میوزیک انډسټری کې چا هم نه وکړی. په 1990s کې دا جانر انټروډوس شوی وه، خو په دې کې هند کې ډېر کار شوی وو او پنجاب کې ډېر کار شوی وو، پښتنو کې بالکل نه شوی. نو دغه لاره په زور نه جوړیږي. باید کما ته خلک وویل چې تا پنجاب کاپی کړي یا تا هند کاپی کړي، اما څوک کاپی کړي نه دي. دغه لا زما ذهن ته خپل راغلی ده.
علی بابا خان ستاسو نما په یو مرکه کې اوریدلې و چې تاسو د لومبۍ سندره جوړولو لپاره چې په 2013 کې تاسو سندره ویلې و او داغه د سیټ اپ لپاره تاسو سره روپۍ نه وي، پیسې در سره نه وي، او تاسو خپل ټوپک خرڅ کو او سندره مو په جوړ کړه. خو اوس چې زه ګورم د روستي سوسندري چې تاسو راغلي لکه ګوره د بس ګوره دا تاسو داسې سیټ اپ جوړ کړی دی چې فکر کیږي چې په د باندې خو لکونو روپۍ خرچ کیږي د دغه خرچې لپاره تاسو سره سوګ مرسته کوي او کنه
دا خبره چې کوم تاسو اوریدلې چې علي بابا خان په 2013 کې د پښتو موسیقۍ تر تک ډېر زیات مشکلات لرل او ما سره پیسې نه وي نو ما ټوپک خرچ کړو ما دا هم خبره کړې و چې یو لخت زما لپټاپ وو بل د لخت زما د خوښې ټوپک ما سره بیا مې وی چې فن د ټولو نه لوی شوق دی نو ما لپټاپ ځکه خرڅ نه کړلو چې زما تعلیم ضروري وو نو ما چې دا ټوپک به خرڅ کړم په دې به د موسیقي شروع کړم نو ما ټوپک خرڅ کړو او په هغې ما لومبۍ سندره جوړه کړله آډیو ویډیو بیا تاسو دا خبره وکړه په خیال کې دې د ښکلې جنت هوره ده او هوره ده او بس لاس ته ژوند او وینځه دا توره ده په دې حقیقت مانو کې لکونه روپۍ مصرف راځي زه په موسیقۍ کې نه د چانه مرسته ما کړې ده او نه ته غواړم ځکه چې زه دا نه وس لرم چې زه پښتو موسیقۍ کې سلګ ډیر کار وکړم زما سټ اپ په دې انداز دی چې کم ما سره همکاران دي زما ملګري دي موږ یو ټیم ورک کار کوو چې دا غي ټول خرچه زه برداشت کوم مصرف کیږي خرچه کیږي خو بس سلګ ډیر وس لرو چې بس وسم ختم شي نو بس ما د پښتو چې کم خدمت ته اخو با کزه ټول عمر کوم نو ختم من شي خو که څه مجبورای د پیسو د وجه پاتې د پښتو صرف زمانه ده تر هر افغان بچی ده تر هر پښتون ده نو بس به ته پويشا او کارې پويشا
علي بابا خان ستاسو احساس د پښتو په وړاندې د پښتنو په وړاندې ډیر عالی دي او زورت د قدر بستر ګورم کدا راته وای چې تاسو د مسلک له لحاظه یو انجنیر ماسترین کړی ده او اوس مو پیجدی تا پکی مٹی رن غختی او ور سرا دسی تجارت هم که او موسیقی تا هم تاسی کپی وخ ور کرده ده دغا دره وارا تقریبا متزاد سنپونه دی دا دی سنگ پا خپل مزاج کی جول را وڑی سرا
کزا سندرغال ایما زیو انسان هم ایما کور لرم یار دوست لرم نو د دغه سیزونو د پاره بخا مخه ته منډه تړه هم کې تبا کاروبار هم کې تجارت بم کې تبا پیسې پیدا کې مشکل شي ځکه چې یو طرف ته شوق و یو طرف ته پیسې منډه شي ډیر ګران شي خو بیا هم منیج کی ځکه چې موسیقي ته هر ټایم انسان موډ کې نیوي موسیقي یو موډ غوړي چې کله موډ کې راځم نو بس کار پر دم راځم موسیقي کوم ما په فکر دا ده چې موسیقی هم ډیره زیاته ضروری ده خو زندگی به هم تیری نو زندگی چې تیری نو خامخا منډه تړه به هم کې نو باید که انسان بیا ډیر هم یو شوق لري خو هغه به زندگی تیرولو دپاره یا د خپل شوق پوره کولو دپاره د هغه شوق ضرورتونه را پیدا کړي چې هغه شوق پرې پوره شي او سبق ویل چې کوم دی دغه وسره ګران دي الحمدلله ما داسې برخې پوره کړي دي چې اوس ماته پکې دا نه پرابلم نشته نو سبق ویلو ما دا خبره کوله چې کومې برخې ضروري وي نو هغه موسیقی سری سری پورا کړی دی اوس تجارت ته زیات وخت ورکوم او موسیقی ته زیات وخت ورکوم او موسیقی خود موډ سیس دی چې کله موډ نو کوم
خان تاسو د خپل خبرو په پیل کې ویل چې په درې سلورو نورو سندرو باندې کار کې او کې دې شي چې د راتلونکو سندرو نه یو لږه زمزمه کی
ادم مخ په کفرستان کې تو بغارې سترګې ګرځم دا په هر طرف پتا کې سلاچار سترګي ګرځم ستا د مخ په کفرستان کې تو بغارې سترګي ګرځم
د پښتو لنډو کیسو د لیکوالو په قطار کې ډاکټر محب زغم هغه نوم دی چې په کیسو کې په ډیر غښتلي هنري انداز د ټولنې ناخوالې را برسېره کړي هغه د پښتني ټولنې په تیرو فکر کړي او د راتلونکي په اړه خپل رغند نظریات په داستاني ژبه وړاندې کړي د زرپانی په نننې پاڼه کې زموږ همکار وګمه جبارخیل د ښاغلي زغم یو لنډه کیسه دراوروي
مور او لیوه اول اواز چې مې واورید خپل ژړا مې وا بیا د مبارک غوږونو شور جوړ کړ سترګې مې لګې خلاصې کړې رڼا تیزه وه بیرته مې بندې کړې د ښځو شور غلی شو ناڅاپه پرله پسې درنو غږونو ولړزولم هغې پرېښتې چې له بلې دنیا راسره راغلې وه زما په سر باندې لاس را تېر کړ لاس یې داسې پوست و لکه د مهربانې مور خبرې ویې ویل مه وېرېږه دا د خوشاله د زونه دی پلار دې نکدې ترونه دې ټول ستا پر تک ډیر خوشاله دي. پښتنه مې وکړه چې خوشاله دي نو ولې د زونه کوي؟ وې ویل ته په داسې قوم کې پیدا شوی چې بی ټوپکې گزاره نه کیږي. دوی په خپل خادي کې ټوپک شریکوي خو ټوپک ورته غمونه راړوي. زلا حیران شوم و مې پوښتل ولې پرختی او سیلې وکې؟ ځواب یې راکړ ستا قوم بدیدار قوم دی، دلته هر څوک دښمن لري، له نورو قومونو سره یې بدی وي، له تربورانو سره یې دښمنی وي، او که د دښمنۍ لپاره بل څوک ورته پیدا نشي نو له خپلو ورونو سره ورانیږي. وګوره اوس د ترونه ستا په زیږیدو خوشحالي کوي خو چې لوی شوي د میراث په سر به در سره جنګونه کوي. زړه مې و چې نورې پوښتنې وکړم خو پرښتې وویل اوس ځان مه پازابوه، آرام وکړه، قرار قرار چې لوی شي په هر څه به پوه شي. بله ورځ زموږ په کور کې ډیر خلک راټول شوي وو. د ډول درازا پورته وه، خلکو اتڼونه کول. پرښته مې خوشحاله نه ښکارېده. څو شېبې یې داسې راته کتل لکه زړه چې یې راباندې وسوسېږي. بیا یې وویل زه درنه ځم. پوښتنه مې وکړه چیرته؟ زه بیرته بلې دنیا ته ځم، دلته د وینو بوی دی، هلته په انګړ کې یې پسونه حلال کړي دي، نن د پلار کلیوالو ته ډوډۍ کړې ده. ومې ویل تا خو ویل چې راسره اوسېږي به ما به له خطرونو ساتي. پرښتې وویل هو ویلې مې وو، خو چیرته چې وینه تویې شي زه هلته اوسېدلی نه شم، زه له وینو کرکه لرم، زه وینې ته نه شم کتلی، خو ته به ډېرې وینې ووینې. دا یې وویل، پر مخ یې ښکل کړم او د کړکۍ په لورې والوته. ما ورپسې چیغه کړه ما چاته پرېږدې؟ مخ یې راواړوه. به یې ویل مور ته دې پرېږدم، میندې پرښتې وي، خو ګوره دا به په یاد ساتي داسې میندې هم وي چې د لیوانو خوی کوي. پرښته لاړه. څو ورځې وروسته مې بیخي هېره شوه. کلونه تیر شول، ژڼی شوم. شپږ میاشتې کېدې چې له ترونو سره مو دعوا وه، زموږ په ځمکه یې دعوا کړې وه. درېیمان راسره ستړي شول. هره جمعه به سپین ګیري راتلل، جرګه به یې کوله چې زموږ په منځ کې لانجه غوڅه. هره جمعه به مو یو په څه حلالوه. درېیمانو ته به مو په خلات کې پیسې ورکولې. دوی ډېرې لارې راوښودلې خو تره مې یوه هم نه منله. پلار مې عربو ته تللی و، زه یوازې وم، د تره زامن مې پنځه. بله ورځ مې د تره ښځې مور ته څه ویلي وو. دا چې راغله سترګې یې له اوښکو ډکې وي. ویې ویل دا پلې ته په خپلو زامنو باندې نازېږي، ما ته پیغور راکوي چې ستا خو یو دی. ومې ویل ادې پرېږده چې وبایي. دې کې نو څه خبره ده؟ د مور ژړا زور واخیسته. ویې ویل خدایه یو زوی دې راکړی، هغه هم بې غیرته. زه ورته غوږ وم. مور وویل که دې پلار دلته وای اوس به یې وخت دا پلې ته بوره کړې وای، خو تا کې غیرت نشته. ما ته غوسه راغله. ومې ویل دې کې نو څه بې غیرتي ده؟ ویې ویل څنګه بې غیرتي نه ده؟ چې په مور غیرت ونه کړې نو په چا به یې وکړې؟ زه پاڅېدم. ومې ویل ښه نو ته راته ووایه زه څه وکړم. مور مې په سرو سترګو پورته راوکتل. ویې ویل که غیرت لري خو ټوپک راواخله، یو ورته مردار کړه چې زړه مې پرې یخ شي. همداسې مې وکړل. دوی د ډنډ په غاړه ناست وو. د ماښام اودسونه یې کول. پنځه ډزی راسره وو، پنځه واړه مې وویشتل. په خپله مې په آس باندې پښه واړوله. نیمه شپه د ماما کور ته ورسېدم. سهار وختي وزیرستان ته واوښتم. څو ورځې وروسته مور هم له ماما سره راغله چې څنګه یې ولیدم. په سینې پورې یې ولګولم، پر تندي باندې یې ښکل کړم. ووی وای آفرین زویه. انقلاب شو، نور خلک هم وزیرستان ته راکډه شول. مور راته وویل وطن داسې دی لکه مور، په ما خو دې غیرت وکړ، اوس به په خپل وطن غیرت کوې. بې حسابه قتلونه مې وکړل. څوک مې په چړو حلال کړل، څوک مې په مرمیو وویشتل، په چا باندې مې بم واچاوه. نه مې اسیر پرېښود، نه تسلیمي. د جهاد لسم کال و چې زه په خپله ولګېد. د جنازې په وخت کې مې په سر باندې پرېښته ولیده، ومې پېژندله، په خپله وه. همغه زما پرښته وه، خو تندی یې تریو و، پریشانه ښکارېده. مخ یې ګونځې و، زړه شوې وه لکه زلیخا چې د یوسف فارمان کې سر سپین کړی و. هغه مهربانه نظر یې چې ما په ماشومتوب کې لیدلی و اوس نه و ورپاتې. زه مسکی شوم. ومې ویل څومره ښه شو چې ته راغلې، ما دومره عمر ګمان کاوه یو شی مې ورک کړی دی، خو نه پوهېدم هغه شی څه دی. اوس مې چې ته ولیدې پوه شوم چې ته مې ورکه کړې وې. پرښتې هیڅ ونه ویل. همداسې په کنګلو سترګو یې راته لکه ړانده چې د آواز لوري ته ګوري، خو سترګې یې خبرې نه کوي. ما ته ملارله چې هغه به مې نازوي لکه په بله دنیا کې چې به یې نازولم، خو هغه یې داسې ونه کړل. جنازه مې وشوه، خلکو په قبر کې کېښودم، خاورې یې راباندې واړولې، تپه تیاره شوه. پرښته ډیوه په لاس کې راغله، په څنګ کې یې خاورینه میرمن روانه وه. د خاورینې میرمنې مخ او تندی هم د پرښتې په شان ګونځې و. پوښتنه مې وکړه، دا څوک ده؟ پرښتې وویل، دا د وطن مور ده. خوشحاله شوم، ځان سره مې وویل اوس به مې ونازوي. ما د دې لپاره ډیر مرګونه کړي، ځان مې ترې قربان کړی، اوس به د خپلو قربانیو نتیجه ووینم. د وطن مور هم لکه پرښته غمجنه وه، نه یې مسل نه یې خبرې کولې. زړه مې تنګ شو، ورته مې وویل و مورې ته ولې خپه یې؟ ما وګوره، ستا لپاره مې څومره وینې تویې کړې، څومره کسان مې درته ووژل، او ته لا خوشحاله نه یې؟ د هغې له سترګو دوه څاڅکي اوښکې راووتې، د مخ په ګونځو کې یې ښکته راغلې، خو داسې ژر سره ورکې شوې لکه شګله نه ځمکه چې یو عمر یې باران نه وي لیدلی. بیا مې وویل ادې، تا ته وایم ته ولې داسې وچې؟ ما خو درته ډېرې وینې بهولې دي. د خاورینه ادې خوله په کراره خلاصه شوه، په آرام غږ کې وویل بچیه، زه مور یم، لیونه یم.
د ادب جام په نننۍ برخه کې د روحاني نهضت د یو بل تکړه شاعر او مبارز علي محمد مخلص د ژوندانه احوال بیانو. د ادب جام دا برخه سهار ګل امیرزی وړاندې کوي.
ادب جام.
علي محمد مخلص د ډیرو داخلي او خارجي د پوهانو د اشعار او لیکنو څخه داسې معلومیږي چې علي محمد مخلص د روحاني دورې یو پیاوړی او غښتلی شاعر تر شوی دی. د حلنامې تر میندلو پورې دغه نومیالی شاعر چا په یو نوم او چا په بل نوم یاد کړی دی. چا به ویل چې د ارزانی او ملا عمر ورور دی، او چا بیا علي محمد او خلیفه علو شینواره یو بللی دی. علي محمد مخلص د ابابکر زوی چې د خواجه محمد کشر زوی دی، د پښتو او پارسی ښه شاعر او د حلنامې تصحیح کوونکی او بشپړونکی دی. علي محمد په پارسی شعرونو کې زیاتره خپل تخلص مخلص کارولی دی. علي محمد د خپل پلار سره په هند کې اوسېده او د رشید خان له ملګرو څخه و. علي محمد مخلص د خپل پلار سره په هند کې اوسېده او د رشید خان له ملګرو څخه و. حلنامه یې د هغه او نور دوستانو په غوښتنه چې د میارو خان نیمګړی قلمي نسخه وه سره له تصحیح ولیکله، او څه نور معلومات یې هم ورزیات کړل، لکه د میارو خان د زامنو او لمسو حالات ټول د ده له خوا ورزیات شوي دي، او په دې باب په خپله د حلنامې د لیکلو وجه داسې بیانوي: د دې نه پس فقیر ناچیزه عاجز علي محمد زوی د ابابکر کندهاري چې د بایزید انصاري د خاندان مرید او خادم دی، عرض کوي چې بعضی دوستانو چې د هغوی خاطر په ما ډیر ګران وو، دې فقیر ته وویل چې د پیر روخان په حلنامه کې د زمانې د تیرېدو او واقعاتو د بدلیدو په وجه ډیر کمی زیاتی شوی دی، او د هغه د اولاد او د هغه جنگونو چې د مغولو سره شوي وو ذکر پکې نشته. ستا د فکر او معلوماتو نه دا توقع کیدای شي چې د واقعاتو صحت او اضافه وشي. د هغو په وینا او د الله تعالی په توفیق او امید ما دې ته غاړه کیښوده، او څه چې ما په دې کتاب کې لوستي او یا مې له چانه اورېدلي وو په ډیره ساده ژبه کې مې ولیکل چې زده کوونکي پرې اسانه پوه شي. د لیکلي دي چې دا داستان د اورنګزیب پر تخت د کیناستلو پورې مکمل شو. علي محمد په هند کې د میارو خان مسی رشید خان سره د هند په رشید آباد کې اوسېده، او حلنامه یې هلته لیکلې او تصحیح کړې ده. علي محمد په هند کې له میرزا خان سره هم نږدې ارتباط درلود. د په حلنامه کې لیکلي چې میرزا خان له ما سره ډېره مینه درلوده، د توحید په علم کې مې له ده فایده اخیستې ده، او د شاه جهان پاچا په وخت کې زه ورځنی رسخت شوم او ریسی ته د خپل رور لیدو او د خپل پلار زیارت ته ولاړم. د ده څه ژوند په دکن کې هم تیر شوی دی. د ده ژوند تر 1980 هجري پورې څرګند دی، ځکه دغه نیټه د جلال الدین د زوی حیدات د مرګ په تاریخ کې لیکلې ده. مخلص دی و بش پر دیوان خاوند دی. د دې دیوان د پیښور اکاډمۍ لخوا چاپ شوی دی. خو ګوردینکو دا هم د علي محمد مخلص د شعر و نمونه. دا وحدت مثال وب کثرت پری بخش. دا وحدت مثال وب کثرت پری بخش دغه بخش په څو رنګ په څو نام دی. دا وحدت په مثال بیخ کثرت خاخونه. دا وحدت په مثال بیخ کثرت خاخونه دیوه میوه پخا او دبل خام ده. دیوه میوه پخا او دبل خام ده.
د رادیو مجلې د ورېښمین خیال په تیره برخه کې مو واوریدل چې کک حیران دی چې د ساکانو یوه پیغله او ښایسته مشره څنګه داسې هوښیاره او بامنطقه ده. زرینه بار بار ټینګار کوي او د اردوان په مقابل کې جګړې ته هڅوي. دا چې په 15 صورت کې څه پیښیږي بیا هم د همدغې منظومې لیکوال څېړنوال عبدالغفور لیوال ته غوښیږو.
ورېښمین خیال
په پخاده د مانی تالار روخانه لا د کک او ملکی ترمنځ شور دی. زرینه لا هڅوي اتل جګړې ته چې خپل ګرز سره پیلانو ته قیامت شي چې ساتونکی ساکستان کې د لوی بند شي خیلخانو سره ملګری د هیرمند شي. خود کک پزړه کې پټ قیامت جوړ دی. هم غصه دی هم خپه دی هم خوشحاله. عجیبه ده هغه تیر هوډ یې مات شوی. یوه ښځه یې ماڼۍ کې ده ولاړه خو وژلو ته یې لاس نه پورته کیږي. دغې پیغلې خدای زده څه کوډې پرې وکړي چې دی چوپ ورته ولاړ دی. دا غږیږي د کک روح کې زورور توپان الوتی. د کک روح کې زورور توپان الوتی په عجیبه کشمکش کې راګیر شوی. یو خکلی د ژوند دوری ته بولی خو بلخوا خامار د زد کرک ولاړ دی. خپل زندان کې د بند دوری ته بولی. استراب د کپچمار په څیر ترتاو دی. نیم تیار جهان ته ولاړ شي کرنا ته پټ شي ورک شي کرا ووزی دنیا ته. زړه نازړه لپټ توپان سر را باسي پلک قهر ملکی ته داسې وایي حمل رزم حمل بسم نور ستومانیم. د غمونو او دردونو یو جهانیم. له انسانه د وفا تمه می نشته. له ژوندون څخه می یو مخ زړګی تور دی. ما د جنگ په باټو مننګه وګوره. ما ته نوم د ښځې مه اخله په ژبه. زه د خپل روح په توپان کې داسې گیریم چې اخته د ځان خوړلو په شو گیریم. پټ توپان دې زما په زړه کې راویښ کړی. تا خپل ځان سره په جنگ یم اړولی. بوړبوکۍ د نوي شور کې اوس راګیر یم. هو یا نه ځواب اوس نشم درکولی. ښه به دا وي چې اوس ولاړه شې له مانه. زغم مې مه ازمویه نور یم پریشانه. ښه به دا وي چې اوس پاتې شم یوازې. غوره دا ده چې بې زیانه شې روانه. زما ساتون که به ملگری در سرشی. زما سمن به تر خپل ځایه یوسی. ما بس خپل دنیاگی که ځان ته پریږده. تر دې ډیر به سړی توپ رانه و نشی. تر دې ډیر به سړی توپ رانه و نشی. هسې نه کوم لیونتوب راڅخه وشي. خو زرینه خپل زخمی ښکار ته نږدې شوه. په مکیز ادای داسې ورته وویل نه مې ستا سمن په کار دی نه ساتون کې. زه یوازې وم راغلی زم یوازې. زما وروستۍ خبره واوره پهلوانه. اردوان دی را روان له خپل مکانه. په تیپسون کې د لښکرو په چار بوخ دی. سل پیلانې ټول تړلي په زنځیر دي. زموږ چارګر یې هرې چارې ته په ځیر دي. بله میاشت کې چې سپوږمۍ د 14 شي د فراه پولو ته دوی را نږدې کیږي. موږ مخه د فراه دښته کې نیسو. زموږ جګړه به له همدې ځایه پیلیږي. پیل افګنه پهلوانه
چته راشي لخپل ګرس سره بتندر او برېخنا شي تور قیامت به د پیلانو پر لخکر شي د پارتیانو لوی پرتم به در پدر شي د هیرمن رانی چپی به ټپی وای خکل پیغلی د ساکانو به تا ستای بل میاشت چې څوار لسم سپوږمۍ شي بره زه به دخته د فرا کې یم په تمه ستا به لاره خواگو سترگو چارم ستابا لارا پا خواگو سترگو چارم دی ساکی پرتم لاتر تا دی بلم ستا وجود که دی ساکی اتل وینا را ولی دی خامخا دی هیرمن مینا اوس نزم تا پا خدای سپارم گران پهلوان دی ساکان قهرمان موسیقی